په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده، د کاب یهود 28 د مارچ میاشتې 12. د دې خبرونې ډیره برخه تشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیله سوې ده. پیل له خبرونو کیږي. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی 14 چې د تروریستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن ووژه او د خبریالانو په ګډون 8 نور ټپیان کړل. خو د رسنیو یو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل سو شمیر 3 او د ټپي خبریالانو شمیر 16 بلل دی. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي چې واشنگټن د تاوتریخوالي دا روان بې مفهوم عمل غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمی 14 غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې د تابعین په فرهنګي مرکز کې د سوي 14 پیښه لنجدي څاري. هغه دا 14 په افغانستان کې د بیان پر ازادي بل گزار بللای دی. لا چا د 14 مسؤلیت نه دی منلای. د طالبانو ویان یو ور بیا خپل حکومت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو وغوښتنه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یکشنبه د ذبیح الله مجاهد څرګندونې خبرې کړي چې ویلي دي ملګرو ملتونو کې د تیر حکومت استازي د افغانستان استازولي نسی کولی او دا څوکۍ باید اوسنی حکومت ته وسپارل سي. دا مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي نصیر احمد فائق کوي او طالبانو مخکې سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه نوموالی وو. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې دوی ته د دې څوکۍ نسپارل به له افغانانو سره جفاوي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د اسرائیل میزایلو نن سهار د سوریې جنوبي برخه ویشتلې او د سوریې درې سرتیری چپیان کړي دي. دولتي خبري اژانس سنا د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې سهار وختي دغه میزایل د هما ولایت پر مسیاب شر لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکول سوی. په هغو تصویرو کې چې سنا اژانس خپره کړي داسې ښکاري چې دغه میزایل پر کرنیزو ځمکو لګیدلې دي. اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو اهدافو په سرګونو حملې کړي سمدلاسه د دغه میزایلو د توغولو په باب تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. په تیره دوره کې مایک پینس د ډونالد ټرمپ مرستیال وو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ بل ډونالد ټرمپ سره د 2021 د کال په جنوري میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل ورړلو په پیښه کې د هغه د رول کبله حساب کتاب وکړي. پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د کانګرس په ودانۍ کې و چې د ټرمپ په زرګونو ملاتړو د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور او غوښتل یې کانګرس د 2020 د کال د ولسمشرۍ ټاکنو د نتایجو له تایید راوګرځوي. ډونالد ټرمپ هغه ټاکنې د اوسني ولسمشر جو بایدن په وړاندې وبایللې. مایک پینس وایي ولسمشر ټرمپ په غلطه وو. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ګمان کېږي مایک پینس به د 2024 د کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته د جمهوری پالو لخوا کاندید سي. او هغه څلور استور مزلي چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړې وي نن د سپیس ایکس شرکت د چټک الوتنې په مرسته مځکې ته ستانسول. د ډراګون په نوم هغه کپسول چې دوی پکې ناست وو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې چامپا ته څیرمه پر اوبو راکښته سو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او جاپان دغه استور مزلي په تیر اکتوبر میاشت کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. ځکه ته د دوی ستنیدل څواري د خرابې هوا له کبله ځنډېدلی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي.
ترشنه اسمان لاندې زیر اسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او موضوع یې دا چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. له تیرو څباندې څلوېشتو کلونو راهیسې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د پراخ مهاجرت لړۍ دوام لري. که څه هم د طالبانو د تیرې دورې له پای ته رسېدو او د 2002 میلادي کال څخه وروسته میلیونونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، خو له هیواده د مهاجرت لړۍ بیا هم تم نه شوه. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو ور بیا لکونه افغانانو به هر ته مخه کړه. پر هغو لسګونو زرو افغانانو سربیره چې په تیرو دو کلونو کې د امریکا او اروپایي هیوادونو له لوري له افغانستانه وایستل شول، په پولو کې له سختو قیوداتو سره سره لکونه افغانان ایران او پاکستان ته مهاجر شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده. پاکستان ته هم نامعلوم شمیر افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو تللي او سلګونه تنه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او بندیان شوي دي. ډیر نور شکایت لري چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي. تیره اونۍ د ایټالیا سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې تر نوي ډېر افغانان مړه شول. له دې پیښې دوې ورځې وروسته د ترکیه او یونان ترمنځ لسګونه نور افغان کډوال د ترکیې ساحل ساتونکو وژغورل. ولې افغانان دومره ستر خطرونه په غاړه اخلي او له خپل هېواده وځي؟ آیا هغوی چې دا خطرونه یې منلي او تر اروپا یا ګاونډیو هېوادونو پورې رسېدلي نیکمرغي یې په برخه شوي او د ژوند شرایط یې بهتره شوي دي؟ پر روان خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او لخپل هواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایط او لخپلو درنو ملمنو سره خبري کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي ابو الاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی، او همدار سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. دوړو ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه فترس کې نوبت درکوم چې ټلیفون وکي او یا هم د واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
لومړی رامسپور صاحب، لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی. ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
دلوی خدای په نامه سروان صاحب، تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې. درنه میلمه ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامونه.
علتونه خو تر ډېره کچه پورې مونږ او تاسو ته او درنو اوریدونکو ته هم معلومه وي. عمده مسله چې دوی ته مطرح ده هغه یو ډول ناهیلۍ ده، هغه ناهیلۍ چې افغانان را باسي، که هغه ځوان ده که زاړه ده که نر ده که ښځه، چې وطن پرېږدي او د دغه ناهیلۍ له وجهې نه پردو ملکونو ته دوی مهاجرت وکړي. متاسفانه دا رالی هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، له هغه راهیسې چې یو کمونیستي کودتا په افغانستان کې رامنځته شو په 1980 کال کې، له هغې نه وروسته تر اوسه پورې دا دوام لري او افغانان دغه خپل مهاجرتونه هم ګاونډي هیوادونو ته او هم اروپایي او نورو هیوادونو خوا ته دوام ورکړي دي. خصوصا دغه موضوع په هغه مهال خپل اوج ته ورسید چې طالبان یو ځل بیا په 2021 کال کې قدرت ولکه کی او افغانان بیا اړ شي، خصوصا هغه متوسطه طبقه، روشن فکر طبقه او تعلیم یافته طبقه افغانستان خوشی کی او گاوندی ملکونو او نور ملکونو ته د مهاجرت حساب وکي. او متاسفانه چې قانوني ادارې په دغه زمينه کې اوس نن سبا ډیر محدود شوی دي او افغانان مجبور دي چې په ډیر ناهیلۍ سره په ډیر بیچارهګۍ سره هغه غیر قانوني مهاجرتي دولونه غوره کړي، چې له هغې له جملې څخه دا ځینې حوادث و چې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه.
لیکن رامسپور صاحب، زما اصلي سوال دا و چې دلیل څه دی، ولې افغانان مهاجرت ته مجبوریږي؟ ځینې وایي چې اقتصادي دلایل دي، ځینې وایي سیاسي دلایل دي، کوم عنصر ډیر رول لري؟
مجموع کې دواړه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر بے وزلی ده. تاسو وګورئ تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کومکونو ته محتاج وو، او په 2023 د دې په ځای چې دا مسأله تیسي، متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسېد. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کومکونو ته اړ دي. یعنی دې نه معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی. بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کیږي هر کله چې یو تیرت افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی به افغانستان خوشی کړي ځکه چې دوی ته اوته د کار زمينه یا د ودی زمينه نور نشته. تعلیمی مسائل هم یو دغه مسائل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو د لپاره د تعلیم مشکلات لري د نن په افغانستان کې د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکي یو ګاونډي ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشتون په افغانستان کې، دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت وکړي.
بله ډېره مننه رامسپور صاحب. ښاغلی انصاري، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟
هر څه مخې تاسو ته د پرونه محترم ملمه او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو جریان کې ستاسو او زمون ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دی او د استلور لسیږي تر اوسه تاسف سره چې دا پروسه اوس هم جریان لري. بیلابیل واقعات او عوامل د زمون هیوادوال د افغانستان نزی او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. په خو دلته په افغانستان کې جګړې یوازنی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه، هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمام ده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایي هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته چې موږ تقریبا په اویا هیوادونو کې مهاجر لرو او اوس هم میشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل په خوا هم فقر هم یو د دغه عوامل وو. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریتو هیوادونو کې چې فقر موجود ده، خو په تاسف سره د فقر له وجه د افغانستان نه موږ ډېر مهاجرین لرو چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار لپاره، د اشتغال لپاره. او زه فکر کوم یوازنی لار دا نه ده چې د فقر او د اقتصادي ستونزې له کبله موږ د
انصاري صاحب فکر نه کوي چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هېڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تېرو دوو کلونو کې تللي دي، لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي، لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کېږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده، لیکن هغه خپل فرمان عملی کوي نه، یا شاید ټوله د دولت پالیسي دا وي، یا شاید ځینې افراد بیل دي چې د خپل مشر فرمان ته توجه کوي، انتقام اخلي او دا خلک مجبوریږي چې هیواد پریشتي.
زما نظر دا دی چې دا کېدل شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو، زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتګ لري، لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، یا سپین بولدک په کندهار او تورخم په ننګرهار ولایت، تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان تګ و راتګ لري. د هر یو نه چې موږ پوښتنه کوو، د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته. خو ځینې د بیلابیلو عواملو له کبله ځي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده او دلته راغلي دي بیرته غواړي چې لاړ شي. مونږ راتګ هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زمونږ افغانان په 1300 میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سمجریان لري. یوازنی عامل په افغانستان کې په زمونږ هیوادوال، زمونږ افغانان په هغه کې لاس او ګریوان دي، دا فقر ده متاسفانه. دا پسو میاشتو محدود میاشتو کې دا ډیر مشکل د صفات لم له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي موږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی او مادي منابع ته موږ اړتیا لرو. په دویم بخش کې بشري منابع ته. دغه دواړه موږ منابع بشري لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې موږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. زموږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځ لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کیدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته رواني دي.
ډېر زیات مننه کوروادن شاغل انصاری. رامسپور صاحب یو لنډۍ دی، وایي څوک پرضا له ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. په دې لنډۍ کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې ګاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي لکه ایران او پاکستان، اروپا به پرېږدو وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوایي خلک چې تر افغانستان بتره دی، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا، خو متاسفانه په دغه تیرو یا څلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډېر مخ په خرابېدو شو. د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، ځکه چې ډېر پوړور دی او نړیوال ورته نور قرضونه هم نه ورکوي او هلته اقتصادي ستونزې ډېرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي. دا خپله یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړاو او دغه محنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې د دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغې سره ډېر فرق کوي، خو بیا هم یو اندازه یو کچه پورې رواني اسانتیا ته دوی ته شته، تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته او دوی حداقل کولای شي چې یو مړی دوده خپل کورنۍ ته په حداقل توګه پیدا وکړي. او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان له نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جالي اسناد باندې، په قاچاقي ډول باندې، یا مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتله تیر کی او بیا ترکیه ته لاړ شي، او د ترکیه څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان له لارې یا نورو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
یو بل پوښتنه له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تر ډیره د دې لپاره هم ځي چې د یو داخلیز یا د ټوپ د تختې استفاده ورڅخه وکړي. د تیر شپه یو چاره تویل چې مور ازبکستان ته بوتله یو کال مخکې په دې ډېرې پیسې مصرف کړې، هلته ورته کور ونیو، یو کال یې تیر کړو، ډېر مصرف یې وکړو، اخر هغه درېیم هیواد ته چې غوښتل یې له ازبکستانه انتقال کړي ونه توانېدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولېږي، ځکه چې ویزه یو کلنه وه او ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالي نظره که سړی دې ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کاله کې څومره پیسې ټوله کړي وي، هغه ټوله په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی، یا ترکیه ته روان دی، یا ایران ته، یا پاکستان ته. له ځینو خو مې اورېدلی دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي، په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي، هغه ټول مصرف لري. که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا په دې کې تاوان شته، مادي تاوان شته، رواني تاوان شته، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک کې ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېره کچه پورې له لاسه ورکوي. که دا هغه تحصیلي
صرف شخص مې منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بالکل کیدای شي دا ډیر زیات وي تر اوسه په دې کې حکومت ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو په کره توګه یو عادت ورته وټاکو. خو مونږ او تاسو تجربې لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل شتمنۍ خرڅوي، دلته خپل کورونه یا مثلا ګروکۍ یا خرڅوي، خپل موټر خرڅوي، هغه په ډیر لوړ پیسې اخیستي، په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرڅوي او ځان یو بل هیواد ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي او قانوني لارې نن سبا ډیر محدود شوې دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي، د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اوریدلی یاست چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلي دي استیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه ته هم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم اقل ته په رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډیر مننه. سلامت اوسې انصاری صاحب. په مهاجر منونکو هیوادونو کې ک لري لاړ نه شو د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري، اکثره چې مشاورو شکایتونه د دوی شکایتونه څومره تاسو فکر کوئ چې په ځای دي یا قربانه هیوادونه په ملامت دي؟
ممکن چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو او غواړو چې یو څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو او مخصوصا لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو د بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو او کله چې هلته رسیږو مختلفو مشکلاتو باندې لاس او ګریوان. زمونږ مهاجرین هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 8 میلیون مهاجر اوسېږي، اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي، خو بیا هم د تخمینی په توګه 8 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم او تحصیل برخه کې، د کار او اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په اړه. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ وکړي. دوی په فقر باندې لاس ګریوان دي، دوی کار نشي کولای، د دوی کارتونه پای ته رسیدلي دي زینو او د تذکره تابعیت نه لري، دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا، د انټرنیټ یو لوی ستونزه دی هلته دوی په وړاندې. دوی چاره نه لري، خامخا خپل غږ اوچتي. او بل خو دا دي چې ځینې بین المللي په سطح هغه نهادونه، هغه مؤسسات یا بین المللي نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی او ایم یا مختلف نهادونه چې بین المللي په سطح باندې دوی کار لري، دفترونه لري، فعالیت لري، دوی باید دوی ستونزې باندې توجه وکړي. زمونږ هیله د افغان صفات د افغانستان د یا غړې په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زمونږ د مهاجرینو د ستونزې د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي، میزبان حکومتونو سره وغږیږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي. د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار، د تعلیم او تحصیل، د کارتونو، د دا مقدماتي د ژوند مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او اسانتیاوي دوی ته برابر کړي، ځکه که دغه ستونزې حل نشي زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتېږي او د دوی داسې مشکلات ایجادېږي او پیدا کېږي چې بیا د دوی هوارول، د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډېر مشکل تمام شي.
بله ډېر مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په د مهاجرو په وضعیت او په دې خبرې کې چې ولې افغانان مهاجرت کوي له خپل هیواده، سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار وژده سابق لري او همدارس ابو الاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی زموږ میلمانه دي. رامسپور صاحب، تاسو د شاغل انصاری خبرې واورې، دوی ویل چې د بشري حقوقو ټولنې او همدارس دغه د ملګرو ملتو ادارې چې د مهاجرو سره سروکار لري هغوی باید د مهاجرو شکایتونه واوري، د دوی اواز واوري. د پاکستان او ایران پولیسو څخه د مهاجرو شکایتونه ډیر دي، حتی داسې شکایتونه هم شته چې وایي قانوني اسناد لري خو بیا هم نیول کیږي، بندیانیږي، ځورول کیږي. د بشري حقونو ټولنو چې تاسې د بشري حقونو په استازیتوب خبرې کوي، څومره د افغانانو ږغ اورېدلی دی په دې برخه کې؟ خو مخکې تر دې چې رامسپور صاحب تاسې خبرې وکړي، یو اورېدونکی لرو چې مصرف یې ونشي، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ لاستودیو سره واسه
مننه. نو لکه تاسو چې څنګه وپوښتل ولې افغانان په خطرناک لارو مهاجرت مهاجریږي او سفر کوي د اروپایي هیوادونو ته، نو د دغه لاملونه څه دي؟ نو په دغه باره سره خپل نظر شریکم. صحیح ده،
مهرباني مهرباني، تاسو نظر څه دی؟
صحیح، په لومړی قدم کې زه وایم چې موږ په کوم هیواد کې چې پاتې کیږو، افغانستان کې، دلته د کار زمينه مساعده نه ده. ځکه موږ اړ شو چې دغه هیوادونو ته په قاچاقي لارو باندې تګ وکړو، ځکه موږ سره بله لار نشته، قانوني لار نشته، پاسپورټونه زموږ بند دي، نړیوال موږ په رسمیت باندې نه پیژندلی تر اوسه پورې، څوک هم پیژني نه، او نه داسې روان وخت کې موږ کوم داسې نظر لرو. هر څوک، هر ځوان خپل راتلونکي ته خفه ده، او هغه دا کوشش کوي چې په څه طریقه باندې د افغانستان نه ووځي.
درست، ډیره مننه چې تماس مو نیو، ستاسې نظر زموږ بلمنو او اوریدونکو اوریدو. رامسپور صاحب مهرباني وکړي، اول که د دوی خو نظر او پښتنه نه درلوده، دوی مخکې پښتنه مطرح کړې ده، مهرباني.
تاسو ګورئ سروان صاحب، درنو اوریدونکو به هم خبر وي چې هغه کوم هیوادونه چې د مهاجرینو کوربه دي، دوی مثلا ایران یا پاکستان دواړه مثلا د جنوا د مهاجرت د کنوانسیون چې د 1950 کال کنوانسیون د مهاجرت دی، دوی دغه کنوانسیون غلی توپ لري، او دغه کنوانسیونونو پر اساس کوربه هیوادونه باید مهاجر له خپل هیواد په زور ونه شړي، او دوی ته د کار زمينه او د ښه زمينه د ژوند ورته برابر کی، هدا اقل هغه کوم ضرورت چې دوی ته دي، نو دوی باید ورته توجه وکړي. بیا پاتې سو دی بشری نهادونو په دغه عرصه کې دوی کار او فعالیت، خوشبختانه چې بشری نهادونه د بشری حقوقو نهادونه او د بشر دوستانه نړیوال سازمانونه همیشه په دغه مسله کې توجه کړی دی. په دې وروستي وختو کې د بین المللي عفو لخوا یو گزارش خپور شو په هغه کې ډیر پیشنهادات سوي او بین المللي مراجعو ته، خصوصا د ایران او ترکیه او داسې هیوادونو چې افغانان په زور شړي، په دغه موارد کې دوی ریکمنډیشنونه ورکړي. خصوصا د ترکیه هیواد ته تاسو وګورئ چې مثلا تقریبا په لسګونو زور افغانان په زور له خپل هیواد نه شړلي دي، او افغانانو ته د 2021 پنځلسم اگست نو وروسته چې هلته تللي دي کوم افغانان دي، دوی ته هیڅ کله د زمينه دوی برابر کړي نه دي، چې په یونیسیار په ادارو کې ځانونه ثبت کړي. دا یو غټه ستونزه ده، ځکه چې یونیسیار په ترکیه هیواد کې نېشنلایز شوی دی، یعنی دا نه هات اوس د ترکیه هیواد پورې مربوط دی، او هلته ترکان ورته ناست دي او دوی بد کار وکړي. متاسفانه دغه رویه پاکستان کې هم موجوده، پاکستانیان همیشه دا کوشش کړي چې افغانان بیرته په زور وشړي او دغه کنوانسیون هغه مفاد مراعات ونه کړي. متاسفانه مخکې هم خاغل انصاری سره اشاره وکړ چې موږ د یونیسیار د راپورونو پر بنسټ فلحال په ایران کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال لرو، چې د هغه کې تقریبا 15,000 بدون د اسناد دي، او په پاکستان کې همدارنګه موږ 3.1 میلیون افغانان مهاجر لرو، چې په هغه کې تقریبا 3,000 یا لاغین هم څه زیات شپږ سوه زره د اسنادونو خاوندان نه دي، قانوني اسناد دوی سره نشته. یوازنی هیواد چې موږ په هغه کې ډیر کم مهاجر اوس لرو هغه تاجکستان دي، چې په هغه کې تقریبا 8,000 افغانان هلته تر اوس میشته دي مهاجرین. ازبکستان کې هم د 1,500 زیات نه دي. په دغه زمینه کې د ایران او پاکستان او ترکی رول ډیر عمده دي، او بشری نهادونه همیشه دوی باندې غږ کړی دي چې د مهاجرینو حقوق خوندي کې. یوازې په دغه هیوادونو کې افغانان نه دي، خصوصا په ترکیه کې سوریایي مهاجرین هم یو ډیر عمده برخه هلته دي، چې دوی وضعیت هم د افغانانو په پرتله په ښه وضعیت کې نه دي.
بله، ډیره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام جوړ تکړه په خیر، حاجی جمیل وزیر یم د ننګرهار نه.
مهرباني کوي وزیر صاحب،
سلامونه د تاسو اوریدونکو ته او همکارانو ته. ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی دا واقعا چې په افغانستان کې مهاجرت په 45 کال کې د مهاجرت شروع دی. زما په نظر یو اصلي عامل خو د جنگونه دي. که تاسو فکر وکړئ موږ افغانان چې کله د امریکایانو د ګټو لپاره وجنګېدلو په پاکستان کې ډیر ښه عزت لرلو، اوس که د چا د ګټو لپاره نه جنګېدلی نو دغه عزت د مهاجرین هم ختم شوی دی. اصلی عامل یې بیروزګاری د 50 کال کېږي. د ملک ډوډۍ نشته، د چا کار ورته نه دی کړی، بغیر د جنگونو د نړیوالو قدرتونو د جنگونو موږ ښکار شوي یو. ښه لاره یې دا ده چې د نړیوالو قدرتونو ته د موږ سیاست تعریف شي، لکه د ظاهرشاه په وخت کې چې په دویم جنگ جهانی کې موږ بېطرفي غوره کړله، دغه رقم ته بېطرفه غوره شو، نو د موږ به د مهاجرت مخ هم نیول شوي، هغه د اقتصادي مشکلات به هم حل شوي، ځکه موږ کار ته لا پاتې شوي نه یو. موږ معیار ټوپک ګرځېدلی دی، د ټوپک په ځای باید موږ قلم معیار وګرځو.
بله،
او تاسو میلمانو نن پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو چې افغانستان د دغه بحران نه وباسو، ځکه دلته کدرونه روان دي، کدرونه نه پاتې کیږي، سیاسي مشکلات دي، زیاتره د سیاسي مشکلاتو نه موزي، د غربت نه موزي. حل لارې څه ده؟ دوی د کارشناسانو یا د دغه برخه کې به اتمن مطالعه لري، څنګه کولای شو چې دغه وطن د دغه مشکلاتو نه خلاص کړو یا دغه خلک د دغه مشکلاتو نه خلاص کړو.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان. یو بل اوریدونکی مشته، تاسو ځان راو پیژنئ؟ ازادي رادیو، مهرباني کوئ
وصل کونی ما انتظار.
مهرباني، تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکئ. همدرد صاحب
محترم، آتا ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد
صاحب مهرباني. مهرباني همدرد صاحب،
د ما خدغه یو لن نظر د فاروان صاحب محترم آسیو خو دغه مهاجرتونه اکثره خلک کوي، دغه د هیواد ګټه بیخي له پام نه غورځوي، لکه مخکې چې تا ورته یادونه وکړه چې دا هیواد ته اقتصادي څومره تاوان لري او نور څومره تاوان لري. دلته بس خپله شخصي ګټه خلک په نظر کې نیسي، او د هیواد غم خو بیخي چا سره نشته. که هیواد کې ګټه یې شپې پکې کوي او که ګټه یې پکې نه وي، تاوان به هم پکې نه وي، خو چې صرف ډېره ګټه یې پکې نه وي، بیا اکثر خلکو ته هیواد ارزښت نه لري. او بله وجه دا ده سروان صاحب، چې زما په نظر چې دې افغانستان کښې چې دا 40 کاله زه خپله ګورم، نو دې کښې دوه ډلې که ولس وي او که مشران وي، هغه بیا وطن تر کوي وادورېد. نو یو وخت کښې دلته داسې سیاسي وحدت موږ نه ده لیدلی چې هغه په ډله ییزه توګه د مهاجرت سبب نه شي. نو هر وخت چې ګورو همدغه سببونه دي، لکه دا اوس چې حکومت بدل شو او رو راغه مخکینی ډله که سیاستوال دي که ولس یې وو که عسکر یې وو، ټول به اخوا خوشي دي، نورم وخت نه نیسم.
مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی مشته، تاسو اوس خبرې وکئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، او ستاسو قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم.
کور مدن، سلامت اوسئ، مهرباني.
محترم، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمیندارو سیمې اوسېدونکی یم او سلام وایم، ځکه چې دلته دغه تاسو د کډوالۍ په معنا باندې یا مهاجرت باندې یاد کړو چې دا څلوېښت کاله د افغانستان څخه چې کوم دغه افغانان دي وځي، یو خو داسې دي چې دا څلوېښت کاله مخ را په دې خوا چې دي، دا ډېر ناخوالۍ دي چې د دې څخه جنګونه دي او جګړې دي. نو دلته بل داسې دي چې زموږ په وطن کې افغانستان کې خلکو یا نړیوالو داسې پانګه نه ده کړې چې دا زموږ ستاسې افغانان پر راټول شي او هغه په یو کار باندې بوخت شي. داسې خلک شته چې د کور کې یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، شی نه لري وروره، نو په دې خاطر باندې هغه ځي نورو هېوادو ته، اروپا ته ځي، مثلا داسې ایران خو دا نږدې ځای دی، هغه خو ولا انشاءالله که اوس خلکو ته دا قدرې معلومېږي لکه د یو سرای څه چې بل سرای ته ځي، دغسې پسې ځي وروره. نو اوس مې په دې محترم دغه باندې نړیوال څه دا غوښتنه ده چې راسې دلته زموږ ګران افغانستان کې پانګه وکړي چې دغه ټول افغانان په کار باندې بوخت شي، نو به د دې ناخوالو څخه خلاص شي او د دې مشکلاتو څخه به خلاص شي چې دوی ځي نورو هېوادو ته، ځي خارج.
نو ډېره مننه.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
کوربدان اوس به ورشو میلمنو ته وګورو چې ستاسو په خبرو دوی تفسیر څه دي. لومړی انصاری صاحب، د وزیر صاحب خبرو باندې که نظر څرګند کړي، دوی اساسي پوښتنه درلوده چې او شاید د دې بحث تر ټولو مهمه موضوع همدا وي چې څنګه له دې بحرانه، یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوی کولی شو، له بحران څنګه له دې بحران څنګه وتلی شو؟
زه هم مننه کوم. اساسی مهم خبره دو مهم ټکی دي چې هغه کې اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلاره کې واچو، ځکه زمونږ هیوادوال یعنې د دوی افکار منفي خواته روان دي، ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه یعنې دوی داسې فکر کوي چې مونږ بهر ته چې روان یو یا نور هیوادونو ته مهاجرت کوو، هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي، زمونږ سرپناه هم موجود ده، زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هېڅ ستونزې هلته به موجود نه وي. دغه منفي تبلیغات باید ختم کړو، ځکه یو چا چې غواړي مخصوصا د قاچاق له لارې نه د افغانستان له لارې شي، دغه فراز نشیب لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي، دوی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو مسله دا ده. بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه. که چېرې د کار فرصت برابر شي، د مثال په توګه زه اشاره کوم، استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري، ساختساز د مکاتب منابع بشري ته اړتیا لري، زراعت په عین ترکیب، صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشري ته ډېر سخت اړتیا لري. موږ الحمدلله بشري منابع لرو، خو په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لرو. مونږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي، یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیه چې ده ټول اقوام ته ټول ولایاتو ته باید مونږ د زیربنا په بخش کې کار وکړو، دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو. دوی خامخا هغه کې مصروفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کیږي چې په دې فکر شي چې باید د افغانستان لار شي مهاجرت وکړي، او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي. پس نه سه یو لس سره افغانۍ دوی ته د میاشت هر یو کورنۍ ته مونږ برابر کړو، یعنی د سلګونو زره زمونږ افغانان.
انصاری صاحب، دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نرو ښځو تعلیم نه وي کړی، تعلیم ته تشویق شوی نه وي، متخصصین نه روزلی، پرمختګ نه دی کړی. که دا غربي هیوادونه ډیر پرمختللي دي، علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري. په داسې هیواد کې چې تاسې پیغه، داسې هیواد کې چې نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې وکړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي، څرنګه به دغسې شرایط رامنځته کیږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري، ایجاد د فابریکا جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکی ته ضرورت نه لري. یعنی تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی دی راشي، تاسو ته د میلیارډ ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکې واخلئ، داسې خو نه شي کېدی.
نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې هغه زیر ساختار یا زیر بناها ته توجه وکړي،
نو هغه خو په پیسو کېږي، داسې خو نه شي کېدی، په کادرونو کېږي، په متخصصو خلکو کېږي، هغه خو یا مجبور دی چې ووځي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یوه لویه شتمنی موږ له لاسه درګرده ورکوو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپوه خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چې شته، ځینې لار نور هیوادونه ته، خو ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه دا ده، زما هدف، اساسي هدف هم دا ده چې که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي، دوی هیڅ کله نزی د افغانستان نه، دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي، دغه زوریدلو ولس ته خدمت وکړي، او کچیر زمون اقتصاد خشی زمون د هیوادوال زمون د ملت اقتصاد خشی دو خامخا یو مثبت اغیز لري او مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې. کچیر دوی ته د کار فرصت برابر نشي هغه اقتصاد مثبت پاته لار نشي خامخا که زه هم اوسېږم زه هم تصمیم نیسم چې لاړ شم نور هیواد ته اول ته کار وکم حد اقل یو درآمد ځان ته برابر کړم. خو دلته اساسي هدف زما دا دی او یوازې زما د یو زه د یو فرد په صفت نه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه دا ده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب چې کېږي او هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره. هغه انجینر ده د انجینري برخه کې، حقوقدان ده د حقوق برخه کې، چا چې زراعت ویلی دی متخصص ته د زراعت په بحث کې، یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو او باید دوی ته د کار زمینه برابر.
بله ډېره مننه انصاری صاحب. رامسپور صاحب، ځینې داسې وایي چې د ډېرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي، نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي. فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکي؟
کیدای شي دا یو له هغو عواملو څخه وي چې اوس دا د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي یو رقابت غوندې تبدیل شوی دي، او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللي دي او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي، دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دي او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي. دا واقعیت نه دی. مخکې انصاري صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري، ډېر ستونزمن کار دی. حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي دوی په یو مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي. دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي، اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ. جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو. اوس هم متاسفانه چې بې امني په افغانستان کې شتون لري. پرون نه ابل ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې دروشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي. دا خپل یو غته تهدید د ټول افغانانو ته، او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندي نه دي، دوی آینده او تحصیل خوندي نه دي، دوی ته زمينه برابر نه دي، د کار، د تعلیم، د تحصیل، او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندې. نو دوی خامخا دا اراده کوي چې د افغانستان اوزي، او د قاچاقي لارو څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي. او قاچاق د انسان هم نن سبا یو دغو فاکتورونو څخه دي چې دوی هم په مختلفو او بیلابیلو لارو هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي، ځوانان تشویق کړي او دوی ته د تګ زمینه برابر کړي. خو اساسي ټکی دا دلته ده چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایل او نور افغانان هم ورته اشاره وکړل چې د حل لاره باید پیدا کړو. د حل لاره دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سي. دا عیارېدو په دغه شی کېږي چې ورته یوه جامع طرحه پیدا سي، یوه جامع فکر ورته وسي. افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي، ټول سیاسي ټول جنگي ډلې یو بل سره روغه جوړه وکړي، په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامنځته شي، افغانستان خپل حیثیت ولري په دنیا کې. خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې خاله کار زمينه برابر سي، متخصصین مونږ او تاسو لرو، دغه لرو، خا زمينه ورته د کومه کو، حقوقي چارچوکات ورته نه لرو، یو اساسي قانون مونږ او تاسو په دغه دوه کال کې موافق نشي چې په افغانستان کې جوړ کو او ویلرو. بانکي نظام د مونږ شړېدلې دي، نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو. کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پنګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو، د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي، قوانین د سرمایه گذاری نه لرو. ټول قوانین دوی ابطال کړل، ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي. د قانون په نشوالي کې څوک راځي افغانستان د پاره او افغانستان خلکو د پاره کار برابرې؟ نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي، خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو 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 شی د دوی په ذهنونو کې القا کړي، دغه څوک چې اوس په قدرت کې ناست دي په افغانستان کې، چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره، د خپل ځان د مشروعیت د پاره، نور افغانانو ته په کته سترګه و نه ګوري. نور افغانان ما هدف هغه متخصصین دي، هغه مجرب تحصیل یافته خلق دي چې د افغانستان د پاره سلسوي لري، که هغه په افغانستان کې دي نه په افغانستان کې. دغه قدرت او دغه حاکمیت یوازې یو محدود طبقه د پاره چاغه دي، ملا او د طالب
قشر وي او خپل جنگیالي دلی وي هغه دپاره محدود ونه کی د نور افغانانو دپاره مساوي فرصتونه برابر کی د خوځو وند چتاس ورته اشاره وکړ دا خو یو دی اساسي ټکی دی د ملګرو ملتونو د پالیسیو پر اساس دا خو هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد کې خزه تاسو د جامعې نه لري کی او بیا د دنیا نه هم تاسو تمه وکړي چې د مونږ شرایط پوره دي او تاسو راځي هم مونږ په رسمیت وپیژنې. نو دا که مزایل چې عملی و نسی زه فکر نه کوم چې داسې یو وضعیت رامنځته شي افغانان نور کده ونه کی.
ډیره مننه. سلامت اوسې رامسپور صاحب.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
همدا شیبه د افغانستان د کډوالو چارو د پخوانی وزیر سلاکار حفیظ الله میاخیل هم د ټلیفون لاري را سره دی. میاخیل صاحب تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې ولې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومتونه ونه توانیدل چې له پاکستان او ایران افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راوغواړي او یا یې په خپل هیواد کې جذب کړي شرایط ورته مساعد کړي سره له دې چې نړیوالو ډېرې مرستې وکړي ولې دا کار ونه شو؟
ډېر مننه. زه هم تاسې او د خبرونه میلمنو ته خپل سلامونه او نیکسي له وړاندې کوم. البته په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومت خپل هڅه وکړه خپل او د کډوالۍ مسله تر یو حده پورې مدیریت کړه خو ستونزې او مشکلات موجود په هغه وخت کې هم. مثلا په هغه وخت کې د شاوخوا 1 میلیون افغانانو د بیرته راتګ زمینه برابره شول پاکستان او ایران څخه، او د افغانانو بیرته ستنول د حکومت یو لومړیتوبونه څخه و. په دې اړه یو ستراتیژي موجوده و د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه، د پاکستان سره هم درې اړخیزه ستراتیژي موجوده و، د ایران سره هم، او د هغې دغه ستراتیژۍ پر بنسټ باندې مثلا منظمې غونډې او ناستې کېدې په کوربه په دغه دوو ګاونډیو هیوادونو کې، او د افغانانو د راتګ پر لارو چارو باندې خبرې کېدلې. دا یو مسله.
آیا وبخشئ، آیا ډیر افغانان راتلل او که ډیر وتل مهاجر کېدل؟
البته په وروستي کلونو کې مهاجرتونه ډیر شول، خو هغه نه مخکې د راتګ سطح ډیره وه نسبت دې نه چې خلک مهاجر شي، مهاجرت ته مخه کړي. خو بیا به د وروستي کې چې کله امنیتي وضعیت خراب شو نو ځوانانو کډوالۍ ته اړ شو. البته د کابل د سقوط نه مخکې یادو مدا مسله وروستۍ کلونه چې زه وایم از ما هدف څه دی، خو دا نه مخکې د راتګ زمینه مثلا د 2001 کال نه تر د مشخص نم دا اوس ما په ذهن کې نشته، د 2001 کال نه تر 2 کلونو پورې شاوخوا 1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول.
یو شی چې د کډوالو چارو وزارت یا دغه وخت حکومت ونه توانېدو هغه دا و چې کډوالو ته ځمکه نشوی ورکولی، د کور د سرپناه امکانات نشوی ورته برابرولی. کومو خلکو ته چې شارګي جوړ شوی دی هغه هم په ډېر کلونو انتظار ایستلی دی چې یوه نمره په نصیب شي. په دې برخه کې ډېرې ستونزې وي. دا ولې
واقعا دغه د ځمکو د ویش مسله هم د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت یو له مسؤلیتونو څخه و چې باید دغه کار یې کړی وای، خو متاسفانه په دې برخه کې مشکلات وو. ما هماغه وخت هم دا خبره کړې. البته هماهنګي مثلا داسې سمه هماهنګي نه وه. مثلا د ښار جوړونې وزارت سره، د ځمکو د یا د اراضي ادارې سره وزارت یوازې په دې برخه کې کار نه کوي، نور ادارې هم په دې برخه کې مسؤلیت درلودي. په ګډه دوی کار کوي ترڅو زموږ هغه هیوادوال چې بیرته افغانستان ته ستنېږي او هغوی ځمکه نه لري یوه نمره ځمکه باید ورته ورکړل شي. او دا د ولسمشر اشرف غني فرمان او دا باید متاسفانه هغه شي چې تمه وه هغه شي ونه شوله. او زموږ یو شمېر هیوادوال همدغه اته په هغه وخت کې د دوی ځمکې غصب شوې وې په ناامنو سیمو کې. دوی ویل چې موږ خپلو کلو او بانډو ته نه شو تلای. نو دا د غصب مسله موجوده وه، ستونزې وې. او خو له دغو ستونزو سره هم یو شمیر زمکی ویشل شوی د افغانستان په ځینو سیمو کې، او دې نه باید سترګې پټې نه کړو چې هغه کورنۍ چې مستحق وي هغوی ته ځمکې ورکړل شوې، خو په هغه سطح نه چې زموږ میلیونونه کډوال بیرته هېواد ته راستانه شو. البته ډېرو محدودو،
بله محدودو کسانو ته کورونه یا نمرې ورکړل شوې. ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
مننه. غواړم چې دا ووایم، خبرونه ده چې خلک ولې د افغانستان څخه وځي، یعنی ولې افغانستان پرېږدي او بار ملکو ته ځي. اولینه خبره به دا وکم چې کوم په افغانستان کې کوم خلک ځي. اولینه خبره دا ده چې دلته غربت دی، اقتصاد صحیح نه دی، او د پیسو له وجې سه بهار ځي، همسایګانو ملکو ته ځي یا پڑوسي ملکو ته ځي. اولین شی دا دی، او که چیرې موږ سوچ وکړو چې آیا کوم خلک چې پیسې لري هغه ولې وځي د افغانستان څخه، هغه ولې ځي د هغه بل ریزن واجه مطلب ته هغه وجه دا ده چې کوم خلک پیسې لري هلته پیسې لري، یعنی هغه ولې ځي؟ هغه په دې خاطر ځي چې کوم هغه خلکو سره دلته ایجوکیشن مطلب د تعلیم ډېر دغه چې دلته تعلیم نشته، دلته ډاکټر نشته، دلته روډ نشته، دلته صفائی نشته، غټ مشکل دی چې جوړ کړی وي. یعنی کوم غریبانه خلک چې دي هغه خو د کار لپاره دي، او کوم چې ماړه خلک دي هغه د دې له وجې سره دي د سخت سره مخ دي چې مطلب غواړي چې زما یو کلین ماحول، یعنی مطلب صفا علاقه ولرمه، صفا کور ولرمه، صفا روډ ولرمه، او زه یو داسې زما بچی په یو داسې سکول یا په داسې مکتب کې تعلیم وکړي چې هغه مطلب ښه مکتبی خودتن، مطلب مکتبونه کمزوري دي، ډاکټران کمزوري دي، عیادت کمزوري دي. په دې خاطر سره ډېر خلک مجبور کیږي چې همسایګانو ملکو ته لکه پاکستان، ایران یا ترکیه هغو ملکو ته لاړ شي، او ډېر خلک د اقتصاد له وجې، د کاروبار له وجې څخه وځي د ملک څخه بهر ځي، لکه ترکیه، ایران،
سلامت اوسه. ډېره زیاته مننه کور ودان. رامسپور صاحب، داسې یو تصور هم شته چې ځینو ګاونډیو هیوادونو مخکې مو په دې موضوع ښاغلي میاخیل څخه پوښتنه درلوده چې ولې تیر حکومت ونه توانېدو چې مهاجر بیرته راولي او په خپل وطن کې جذب کړي. داسې تصور هم شته چې ځینو ګاونډیو هیوادونو هم دومره ډېره لیوالتیا نه درلوده چې ټول مهاجر دي دوی له خاورې ووزي. داسې ځینې وایي چې ګاونډیو هیوادونو له مهاجرو د حربې په توګه کار اخیست. دا ادعا څومره سمه ده؟
دا هم ډېر واضح ده، ځکه چې په دې کې هم سیاسي ملحوظات موجود دي ګاونډي هیوادونو سره، او هم اقتصادي وجوهات. د افغانستان کډوال ګاونډي هیوادونو کې، خصوصا ایران کې، یو ډېر د کار د بازار یو ډېر ټیټه کچه وړاندې کوي. په دې معنا چې یعنی د دوی خپل کارګر زیاتې تنخوا غواړي، او افغانان چون هلته محتاج دي او اړ دي، دوی په ډېرې کمو پیسو باندې کار کوي. دا یو موضوع ده چې دوی سره له دې چې په ظاهر امر دا وایي چې موږ د کډوالو د قربتوب لیوال نه یو، او دوی باید بیرته ستانه شي خپل هیواد ته، بیا هم دوی په زړه کې ډېر خوشاله دي چې افغانان هلته کده وکړي، هلته افغانان هلته لاړ شي او دوی لپاره کار وکړي. سره له دې چې نن سبا مثلا دغه هیوادونه په ډېر بد اقتصادي حالت کې دي، خو بیا هم د افغانان کار کول هلته دوی ته ډېر ارزان تمامیږي او دوی ته ډېر ضرور دي. دوم هلته هغه سیاسي ملحوظات دي، مثلا د مونږ او تاسې بیا هم دغه ګاونډي ملکونه د دې علاقمندي درلود او اوس هم لري چې یو طرف افغانان چې د دوی سیاستونو سره همغږي لري د هلته مشته اوسي، ځکه چې د سرباز نیولو ښه آسانه طریقه هم دا دی چې هلته کډوال موجود وي، او د دوی بچیان دوی استخدام کړي د بېلابېلو لارو له لارې، او دوی بیرته هغه کوم سیاسي نظامونه چې دلته موجود وو هغوی د پر ضد وکارول شي. چې دا تجربه مونږ او تاسې په دغه څلوېښت کال کې په خپل سترګو باندې مونږ او تاسې لیدلی دي، دا په دې کې هېڅ شک نشته. او دغه علاقمندي د دوی چې دغه ټول افغانان بیرته افغانستان ته استانه کړي، دا فقط یو ظاهري حالت درلود.
او خصوصا هغه افغانان چې شتمن دي، که تاسو توجه کړی ورته صنعتي پارکونه جوړ کړی دي، هلته دوی ته موقع ورکړی دی چې خپل شتمني راوړي. ایران خصوصا، پاکستان هم همداسي. او شاید ډیرو ته دا معلومه نه وي چې یو شتمن چې له افغانستانه وځي، دا صرف یو شتمن نه وځي، له ده سره ګڼ نور خلک چې شاوخوا یې کاروبار کوي، دوی غوی ټول کاروبار باندې اثر کوي. د کوڅې دوکاندار هم تاوان کوي، نجار هم تاوان کوي، ګلکار هم تاوان کوي، په ټوله یې اثر شته. کم فکر وي، ایران په وروستیو کې ویلي دي چې تر ټولو زیاته پانګونه په بهرنیانو کې افغانانو د دوی په خاوره کې کړې ده.
بالکل حتی دوی خپل هغه قوانین هم په دغه عرصه کې ځینې سهولتونه هغه کوم پانګوال چې د افغانستان څخه ځي دوی ته برابر کړي دي، هم پاکستان دا کار کړی دی او هم ایران.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو درنو میلمنو ښاغلیو ابوالاحرار رامسپور د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند، ښاغلی سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري او همدارس د کډوالو چارو پخوانی سلاکار حفیظ الله میاخیل څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او له سټوډیو سره مو تماس ونیو. د ازادي رادیو خبرونه چلري ساتلي شپه ورځي اوریدای شي.
افغانستان دے اس میں نصیب پر تم ان